د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو په دې یو ساعت کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر یې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د امریکا د سنا دو مخکښو غړو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه د بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د کابل له سقوط نږدې یو میاشت مخکې د جولای په 14مه په لیږل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورکړل شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. د لایحه د بهرنیو چارو وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استونکو اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وته پر بې نظمه وتلو د یو نیم کال او وختو وروسته هم نه غواړي د دې اسنادو کاپي کانګرس ته ورکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خپور کړویلي ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې په سرحدي سفري ټکو کې سرک جوړ کړي خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنده کې مخه نیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق قلوردو د سرحدي لواله مشر او نورو چارواکو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. له ایران سره د اسلام کلا بندر له دې مخکې د طالبانو او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د څو نښتو شاهد هم وو. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټه کچه تر لوېدلای دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 299 روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو پر وړاندې د پاکستانی روپیو تر ټولو ټیټه کچه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپی د لوېدو علت د پخواني صدراعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سه شنبه په ورځ د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې پراخې ظاهری وشوې چې پترڅ کې د رسمي ارقامو لمخه لګ تر لګه و کسان مړه او سلګونه نور ټپيان شول. همدارس شاوخوا 2300 کسان هم نیول شوې دي چې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند ګڼ مشران هم پکې دي. او د اوکراین د دونیتسک سیمه په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې د ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړل شوی. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز نن سهار په یو بیان کې ویل چې په 13 ساعتونو کې په بخمود کې د روسي ځواکونو 40 حملې په شاتم بولې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د روسي پوځ د بخمود، اویدیفکا او مارینکا ترمنځ سیمو باندې درنو بمباریو ته دوام ورکوي. روسي پرون په بخمود او د اوکراین په ځینو ښارونو کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ ادعاوې رد کړې، که څه هم د مسکو د پلوي پوځیانو او حتی له کرملین سره د تړلې ملیشه ډلې واګنر مشر ایفګنی پریګوژین هم دا راپورونه ورکړي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. په پاکستان کې حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به اغیز سوي دلته په دیاړه بحث لرو. د پاکستان ستر محکمې د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نیول غیر قانوني وبلل او د هغه د خوش کېدو امر یې وکړ. او بیا کلن عمران خان د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې رینجر ځواکونو په داسې حال کې ونیو چې د محکمې ته حاضر شوی و. تر دې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. د پاکستان په د چهارشنبه پروس په خپل بیان کې وویل چې دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. تحریک انصاف ګوند بیا وویل چې د پوځ بیان له حقیقت سره په ټکر کې دی. مظاهره چانو پر اولپنډی کې د پوز پر مرکز په لاهور کې د پوز د مشر پر کور او بیا شمیر نورو ځایونو کې د پوز مرکزونه په نښه کړل. د پوځیانو او پولیسو موټرې وسوځول، د پخوانیو وچل شویو پوځیانو ځینې یادګارونه یې ونړول او د پوځ پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پاکستان پوځ ویلي دی چې کوم کار چې د هیواد ابدي دښمن په 15 کلونو کې نه و کړی، د واک په هوس کې یې سیاسي ډلې وکړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر اوسه شکل د اپریل په میاشت کې له واک لرې شو. د په دې موده کې بیا بیا پر پوځ تور پورې کړی دی او په روسیو کې د ایسای یو افسر جنرال فیصل نصیر تورن کړ چې د ده د وژلو پلان لري. په پنجاب، خیبر پښتونخوا او پلازمېنې اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورن کړي دي چې پر مظاهره چانو یې تشدد کړی دی. د بشري حقونو د آسیا د برخې مشي پاتریشیا ګاسمن وویل د پاکستان حکومت باید د پرامنه مظاهرې حق ورکړي، د جرمونو تحقیقات وکړي او مناسب قانوني چلند وکړي. د پاکستان ته تازه حال لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد را سره وصل شو. طاهر خان، خبرونه ته شرغلي، حالات تازه څه دي؟
ګوره، لکه امر کې حکم کې خدا لکه د خوشي کولو امر شوی دی او دویم دا ستره محکمه سپریم کورټ ویل دا نیول چې وو هغه ناقانونه، یعنی غیر قانوني وو. او بنیادی د پاکستان تحریک انصاف لخوا ستره محکمه ته رجوع شوی و او اعتراض شوی و په دغه د نیولو په دغه طریقه کار باندې چې دا یو غلط کار شوی دی چې په اسلام آباد په عالی محکمه هاي کورټ کې دنن هغه د نیمه فوزي ځواک لخوا نیول شوی دی. نو لکه دغه موضوع و او سپریم کورټ هم په دغه بنیاد باندې هغه چې کوم دوسیه ده د عمران خان خلاف هغه نن هغه د بحث موضوع نه و په ستره محکمه کې، نو هغه امر شوی دی او عمران خان غوښتل چې هغه دی هغه ته اجازه ورکړي چې هغه خپل کور ته اسلام آباد کې لاړ شي. البته ستره محکمه ورته وویل چې ته به هم هغه ځای کې کمزې کې چې ویل کېدل چې عمران خان پاتې شوی دی، دلته پولیس لاین وته موږ وایو په اسلام آباد کې، هلته دغه لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه شوې وه چې کله هغه حاضر شوی شي تیره ورځ. نو عمران خان خوشی شوی دی. البته عمران خان ته ویل شوی دی د ستره محکمې د قاضیانو لخوا او د مشر قاضي لخوا چې سبا یعنی د جمعې په ورځ دی د اسلام آباد علي محکمې ته یو وار بیا رجوع وکړي د خپل قاضي په اړه باندې. نو بهرحال هغه چې کوم توقیف کې وبند کړو هغه اوس نشته او عمران خان ته محکمې ته تعظیم وجه تلاړ چې ونه خبرم باندې پاتې شه.
طاهر خان، دغه دا خبره چې کېده چې دی به اوه ورځې اته ورځې په هغه کې په توقیف کې په ریمانډ کې به وي کنه، هغه اوس لري شو هغه شی
اخول لري شو اخول ځکه لري شو چې دغه د اتر ورځې د ریمانډ چې وو دا یا توقیف پاتې کېدل چې پښتنو لپاره، نو هغه خوص لکه یو دغه هغه نیول غیر قانوني وګرځول شول. نو معنی دا ده چې دغه نرس سمره حکم شوی وي د سمره فیصلې د عمران خان پاره شوی وي، نو هغه دغه قانوني حیثیت او سپریم کورټ هغه فسخ کړی دی او هغه ختم کړی دی. نو هغه اتر ورځې اوس هغه حیثیت پاتې نه شو، ختم شوی دی هغه اتر ورځې پاتې کېدل.
او پاوس تر اوسه څه ویلې دي د ستر محکمې له پریکړې وروسته؟
فوز خو سن دی ویلې، لیکن زما نظر دا دی چې فوز به ضرور د یو ابه خفه وی ضرور، ځکه چې د عمران خان نیول چې دی نو دا خو د پاکستان خود سی یو تاریخ پاتې شوی دی چې کیسونه د قضیه دوسیه دا خو اکثر سیاسي بڼه لري او دا د عمران خان نیول چې دی نو ته خود ته چې کوم آزاد تحلیلګر دی نو هغه خدا او چې دا د فوج او د عمران خان ترمنځ چې دا یو تنازع وا یو اختلاف او یا د یو ټکر حالت وو، دا خو د هغې پایله ده د عمران خان نیول. او زما خیالی دا په پاکستان کې نه یوازې د عمران خان بلکې ماضي کې هم داسې شوي دي چې لکه اوس د نواز شریف چې کله د نایهر شو او د صدر اعظم نه لرې شو، نو هغه وخت کې په ستره محکمه کې فقط یو نقطه وه چې نواز شریف د خپل زوی نه په دوبه کې په شرکت کې ورسره کار کوو چې کمې پیسې تنخواه د زوی نه نواز شریف اخیستې وه، هغه پیسې بیا د انتخاباتو کمیشن ته داغې لکه داغې هغه تفصیلات نه ورکړي. نو تاسو ما ته ووایه چې دا اوس کیس دی، دا اوس کیس دی چې په دې باندې یو وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم هغه ته لري کې بیا هغه نه هل بیا روزو حالات هغه
کوم کسان چې نیول شوی دی دغه په باره کې تر اوسه څه نه دی ویل شوی چې تر 2000 ډیر کسان نیول شوی؟
هغه نیول باره کې ته نه، هغه باره کې خو دا غي نیول چې څومره د پی ټی آی د مشرانو نیول شوی دی هغه باندې چې کوم یو پاکستان کې یو قانون دی دغه 3MPO یا 6MPO شپږ دا چې د کله د حکومتونو خیال وي د ځای چارواکو خیال وي چې د دې شخصیت بهر پاتې کېدل دا د امن له خطر دی لکه دغه یو دلیل وي دغه ټول په هغه دلیل نیول شوی دی جونګ عمران خان اوس خوشی شوی دی نو ډېر امکان شته چې هغه هم خوشی ځکه هغه لپاره ضمانت هم ضرورت نه وي اخو لکه حکومت هر کله چې حقوق واړي دا په خوا په دې قانون په بنیاد خلک ډېر نیول کېدل بیا ورو ورو دا قانون تقریبا پاکستان کې ختم شو دې موجوده حکومت بیا واپس دا جوړ کړو دغه مقصد زمانه زرداري چې نیولو مقصد هم دا و چې عمران خان نیولی شو نور بوبونه ولې شي نو پاکستان کې کوم تحرک یا کوم تحریک شروع شوی دی هغه به لکه هغه به کمزوري شي یا به ضعیف شي
او یو بل پښتنه طاهر خان بیا به بحث ته ورشم دا کوم پوځیان چې په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوی هغه اوس هم په خپلو ځایونو کې دي
ګوره ډیر خونه دی راغلی لیکن نن غزمه شروع شوی دی او په لاهور کې غزمه شروع شوی دی ګه شروع شوی دی دا پنده کې پاکستان چې کوم د فوج مرکز دی جی ایچ کیو شو توه ته ځکه تم مخکې د پی ٹی آی خلکو دروازه ماته کړې و دننه مورغلی نو هغه خو شاته هغه غزمه کوي
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس په بیرته بحث سره وګرځو چې د پاکستان حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي په دې بحث کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی را سره دی او د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدرد را سره ده په دې خبرونه کې همدرد صاحب تاسو ته کراشم د سیاسي اړخ ته ستاسو په باور د پاکستان حالات په کوم لور روان دي
زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان اوسنی دي دا د پاکستان د استابلیشمنت هغه غلطي پالیسۍ دي چې په تیر کې جوړې کړې وي هغه نظامی پالیسۍ وي اقتصادي وي زه فکر کوم چې پاکستان اوس د مغه حالات سره مخ دی د دغه بدو پالیسۍ چې پاوز او استابلیشمنت دا جوړې کړې وي په تیر تقریبا هغه د پاکستان د رامنځته کېدلو وروسته د دې کوم پوځي حکومرانان چې د ایوب خان او یحیی خان او ضیاء الحق او پرویز مشرف او د غوښ د باجوا کومې پالیسۍ چې وي زه فکر کوم دا ټول د مغه عکس العمل دی چې د پاکستان ولس او خلک د دې سره مخ دي د دې منطقې د پاره د افغانستان د پاره د کشمیر د پاره یا د هندستان د پاره کومې پالیسۍ چې جوړې کړې وي نظامی پالیسۍ او د دې په منځ کې د افراطي ډلو روزل د جهاد په نامه باندې په افغانستان کې د غرب پروژه تم یلول بیا ترېږي ورسره په دې تیر شلو کلونو کې کوم حالت په افغانستان کې وو بیا د روسیې او د چین پروژې اخیستل دا د پالیسۍ وچې پاکستان کته سو وګوري د نن څلوي کال مخکې 50 کال مخکې په یو صحیح طریقه باندې په یو ښه لار باندې روانو لکه لکه نه چې ضیاء الحق ته قدرت ته ورسید او پالیسۍ ته جوړی کړل دي د عامه پالیسۍ تر اوسه پوری د منطقې د پاره دی مختدیي خو دیږي خپل تاثیرات وی دغه د کلاشینکوف کلچر چې مخکې مثلا پاکستان کې نو لیکن د افغانستان د جهاد وروسته د یورینو مسائل د غزنی نور مسائل چې هغه ټول رامنځته شول نو بدبختی دا چې په پاکستان کې
اوس خبره ده همدرد صاحب دا خو تاسو په خوانی حالاتو ته یو خپل نظر ورکو د په خوانی حالاتو په ارتباط اوس تاسو په باور پاکستان په کوم خوا روان دی
پاکستان د اقتصادي لحاظ خو حافظي صاحب شته دی په خو وضعیت کې نه دی د کالداري ارزښت دی راټی شوی دی په سیاسي لحاظ باندې کوم حالت چې هغه اوس لمنځه تللی دی او نړیواله سطح باندې دوی کوم پرستیج چې وو د یو دیموکراتیک حکومت او دولت په توګه باندې هغه لمنځه تللی دی پاکستان یو ښه طرف ته نه دی روان ما دا خبره وکړل چې اوسنۍ حالات یې د تبخونه حالات سره هغه تړلی دی د دوی غلطی پالیسۍ وچ پاکستان دی حالت تلال نو ډیر امکان دی ولري چې په اقتصادي لحاظ باندې که چېرته IMF د دې سره کومه کونه چې پراتونکو یو او دودرې میاشتو کې نو کېدای شي چې دا یو ډیفالټ شي یعنی وضعیت کې سقوط حالت
ماننه همدرد صاحب همدغه د اقتصاد مسله بل حافظي صاحب سره و چې را حافظي صاحب څنګه دی IMF د مرستو په برخه کې د عمران خان لنیول وروسته دا خبرې کېده چې IMF ممکن په شاشه اکثرو تحلیلګرانو د نظر ورکاو څنګه دی IMF مرستې به وشي تاسو سات کل کوي
اول خو ګران اندر چپ ته سلامونه او نیکې هیلې تقدیمو او تاسو د سوال په ځواب کې باید درځ وکم چې پاکستان پرته لدی چې دا عینی فوټو پیشي ورکی کورنه کی یا سیاسي بوران ولري او نه لري دوی اقتصادي بوران ډیر ژور شوی دی دوی دا استراتیجیک جرمی کوم چې هغه د پاکستان لپاره چې لږ اقتصاد لري لږ پیسې وي تقریبا 1.6 میلیارد ډالر وو هغه پیسې اوس راټیټ شوي تقریبا 3.5 میلیارد ته تقریبا دوه نیم برخې ختم دی یو برخې پاتې شوي دي یو علت د کلدار د سقوط لامل همدغه دی دوهم داری چې د سیلابونو له مخې او ځینې طبیعي حوادثو له مخې تقریبا 1.5 سلنه د دوی هغه حاصلخیز مځکې او هغه چې د دوی اساسي عواید پر هغه باندې وو دا ویجل شوي دي ډېر ډیمونه یا بندونه د اوبو هم ویجل شوي وو په هغه وخت کې د دوی ضعیف اقتصاد دا وس نه درلودل چې هغوی بېرته ورغی نو ټول څخه زیات مشکل د دوی دا دی چې دوی ډېر پورول هیواد دي پاکستان تر 2.5 میلیارد ډالر پورول دي او دا پیسې انټرست لري یا سود لري او په عین زمان کې باز پرداخت یا بیرته ورکول غواړي نو هر کال په متوسطه توګه 15-16 میلیارد ډالر باید بیرته خپل کورونا پرې کړي او دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد پر اوجو باندې ډېر سخت بار دی او په عین زمان کې پاکستان یو متعارف اقتصاد خاص نه درلودل مخکې چې د شوروي اتحاد او سوسیالیستي کمپ موجود وو دوی په سنتو سیاتو کې سیاسي بزنس کول او پولیټیکل بزنس سیاسي تجارت کول او د هغې څخه دوی ګټې کولې بیا وروسته شوروي پر افغانستان باندې یرغل وکړل دوی د کاروبار ډېر رونق وموند او د دنیا د استخباراتو پیسې او په عین زمان کې د دوی هغه مؤسسات چې غرب پورې تعلق درلودل او د کمونیزم ضد ول هغوی ټول د جبهې مقدم په حیث پاکستان ته پاملرنه کول عربان ډېرې پیسې ورکول سخاوتمندانه ورته سعودي عرب ډېرې پیسې ورکوي کویت ورکول او قطر او امارات او ټول ډېر مهربان دوی سره مهربانانه چلند درلودل او په زمان کې ورلد بانک او ایم ایف هم ډېر سخاوتمندانه پورونه دوی ته ورکول خو دوی دغه لکه په افغانستان کې هم د مرستې تاله شو پاکستان کې هم د فاسد رهبران سیاسي رهبران دا پیسې پر ځای ونه لګول اکثرا دا پیسې هیفو مین شو نو پورونه د خلکو د پاکستان په خلکو د خلکو په وګو باندې پات شو
افیسی سب او بخشه
د کچیر سیاسی چلند هم بدون خوی د دې اقتصادي مشکلات ځان ته بیا مشکلات دي یعنی ډیر سیاسي مسائل پور هم راغلي لري
افیسی سب تاسو ویل چې د پاکستان زیرمی شاوخوا 3 میلیارد پاتې دي په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې چې زه ورته ګورم راپورونه دا وایي چې کله وایي چې 4 میلیارد دي کله وایي 3.5 میلیارد دي دغه زیرمه ولې داسې نسبي ثابته پاتې شوه په دغه ټیټ حالت کې یعنی څه شی دی باید شوې دي ولې را کمه شوې نه ده
داسې دي چې دا خو هغه اخیری نقطې ته رسیدلې دي ځکه چې دوی کله تش شي خو بیا کلدار خو لکه کاغذ باطله کاغذ غوندې یو شی کوي
نه نه پاکستان څنګه ساتي یعنی پاکستان دا څنګه دا پیسې ساتي
نه دا پیسې دا 3 میلیارد یا 4 میلیارد چې هغه مینیمم پیسې چې هلته دا پیسې خو پاکستان سره نه دي دا پیسې یو بین المللي معتبر بانک لکه امریکن فدرال ریزرو بانک یا اداره سی ورته یا سویس کریډیټ کې هلته د دوی په اجازه یعنی نړیوال مالی سیستم پر بنسټ هلته ورکول کیږي هغه یو اعتباري خط ورکوي هغه یو مینیمال لري چې نه حد اقل سونه پیسې هلته باید پات شي تر دغه څخه زیات دی نش پیسې برته اخیستای کدا هم د دوی په واک کې وای اوس از ګمان نه کوم چې هغه 3 میلیارد هم پاتې وي ځکه چې د هغوی ضرورتونه ډیر زیات دي او خپل عادي بودجه نش برابرولای خو د پوز بودجه ډیر زیات دی هغه یو اتمی پاور دی او د دوی عسکری قوا تقریبا هندستان سره پرتل کیږي چې دا هندستان د غلوی مزکا او لوی اقتصاد د دنیا او هغه او بودجه د دې ډیر زیات سره فرق نه لري په دې خاطر باندې دا د اقتصاد په حساب یو معقول کار نه دی. مخکې خو دا پوز خو د دنیا پوز و چې امریکای کمونیزم سره هم جنګېدل دوی تقویه کول، نو انګلیس هم غوښتل اتحادیه د اروپا هم نیابتي جګړو کې دوی ته پدې پیسې ورکول کېږي. اوس هغه پیسې نشته دي، هغوی علاقهمندي هم نه لري، ځکه چې نور د تروریزم دلته کسان شاید بېله اجازه نه اوسېږي. اما په هر صورت اوس دنیا ته دا یو سخت ګواښ دی، او د دنیا هغه ذهنیت هغه پخوانی ذهنیت نه دی چې پاکستان سره مرسته وکړي. او حتی تاسو ته پام شته دی چې د آی ایم اف د 2019 را په دې خوا د دوی هغه قرضې منظور کړي نه دي. که دا قرضه هم منظور کړي دا تقریبا 9 میلیارد دی د تیر جنوري د 2020 د جنوري څخه را په دې خوا دوی 9 میلیارد ډالر لاس ورکړي دي د خپل د زیرمې څخه. نو دا 5 میلیارد هم که چېرې دوی واخلي خپل هغه د قرضونو باز پرداخت او دا انټرست ریټ پر بنسټ بیرته
ماننه حافظی صاحب، همدا مسله بیا هم له تاسو سره شاربم. همدر صاحب، د سیاسي اړخ ته مخکې تاسو د پاکستان د سیاست پخوانی تاریخچه ته ورغلی په خپلو خبرو کې، دا پلا دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو سیاسي ګوند راپورته کیږي او په پنجاب کې هم د پوز په ضد شعارونه ورکوي. څه فکر کوي له سیاسي پلوه دا یو تغییر نه ده په پاکستان کې؟
بالکل دا لوی تغییر دی. د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي، بوټو وژل شو، بېنظیر وژل شو، له نواز شریف له قدرت نه تقریبا درې واره کیسه شو. په دغه پیمانه باندې لکه اوس چې کوم تظاهرات او کوم حالات چې دی ځانګړې توګه د پاوس په مقابل کې دا بې ساره دی. دا د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل دی چې یو مظاهره چیان جیو شو ته ورننوځي، یا په راولپنډۍ کې هغه کور کمانډر ورته وایي دغه کور ته ورننوځي او هغه هغه کې اور ورچي. او داسې مثلا په خیبر پختونخوا کې هغه د دې هغه رادیو چې ده دا دولتي رادیو چې ته ور ورچوي نور ځایونه ته. دا پیښه زه فکر کوم په پاکستان په تاریخ کې بیساری دي. او اصلا خبره دا و چې دا ټول کسان کې دا بوټو چې وو ایوب خان رامنځته کړ او ضیاء الحق بیا نواز شریف راوس او دغه سړی چې وو مفوز راوس، خو د دې سره کوم خلک چې ملګری شول یا په خپل د عمران خان چې دی په دې کرکټ کې یو عجیب سړی وو، یو ډیر سرزورې سړی وو او تر اخره پورې خپل مخالفینو ته یا په خپل ټیم کې یا هدا خپل هغه په خپل بورډ کې ځینو مسایلو ته تسلیم نشو. نو په پاوس کې هغه افراطي ډلو د تډیر تمایل درلود د تمویل کړ، قدرت ته ورسوه، په سیمه کې ځینې پروژې د افغانستان په نامه هم چې دغه تغییر راغی تقریبا دوه کاله مخکې، په دې کې د ده او د جنرال فیض ډېر لوی لاس و. نو تر هغې وروسته چې کله دا سړی سایډ تکاوه یو طرف تکاوه، نو بیا پوز ور مشکلاتو سره مخ شو، ځکه دا لکه نواز شریف او لکه بېنظیر بوټو او ځینې نور سیاسي مشرانو غوندې نه وو چې ډېر اسانه ایسته کړي. نو په دې اساس باندې د ده د وژلو کوښښ هم وشو، د ده د بدنامولو، حتی د ده په مېرمن پسې په ده پسې ډېرې خبرې راووتلې، همدې پوز او ایسای لیکلې. لیکن خبره دا ده چې دا یو ډېر عجیب سړی دی او د خپل پلویان هم تقریبا په دې تېرو 14 میاشتو کې چې دی د قدرت نه ایسته شوی دی، په بار بار یې جلسې کولې، همدغه خبرو ته یې تشریح کول. تاسو که د دې دا په جلسو کې چې کومې خبرې کولې، نو هر وخت به ویل که چېرته دغسې حالت سره مخ شي نو تاسو چوپ مه کېنئ، تاسو باید یو انقلاب رامنځته کړئ. او دا خلک د وختي و دغه مسلې ته تیار کړي وو. نو زه فکر کوم چې دا سړی د نورو سیاسي ګوندونو او د نورو اشخاصو په مقابل کې یو څه متفاوت سړی وو.
مننه همدر صاحب. له یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې د اوریدونکو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لیري ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو
په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې پروګرام موضوع مو چې په پاکستان کې حالات په کوم لور روان دي په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې لا اوریدونکو سره شریک کړی وو. ډیرو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، له دوی مننه کوم. خو ځینې پیغامونه نشم لوستلی ځکه چې وخت اجازه نه راکوي، ډیر زیات یو څو به یې له تاسو سره شریک کړم. محمد ګل خاورین لیکلی دی د پاکستان حالات ګټور نه دي روان، د پاکستان حالات په ګټه بللی دي، یعنی د افغانانو په ګټه د داسې لیکلی دي. سید میر بادشاه سادات لیکلی دی ډیر ژر ممکن پوز پاکستان کې واک په لاس کې واخلي. دلاور خان لیکلی دی هیڅ خبره نشته، عمران خان به خلاص شي. امان الله امان لیکلی دی هیڅ نشته، یوازې دومره بوشي چې عمران خان به زندان ته لاړ شي. اسماعیل لودین لیکلی دی افغان وژنه د پاکستان شعار نه بلکې د پاکستان هدف دی. شاهد افغان لیکلی دی درې څلوېښت کاله کېږي پاکستان دغه سور پر افغانستان بل کړی. فرید الله احمدی لیکلی دی بحران سره به پاکستان مخامخ شي. هاشمی توتاخیل لیکلی دی ډیر ښه حالات روان دي. اجمل شیرزی لیکلی دی پاکستان یو ترهګر شریر ملک دی. ګل رؤوف سباون لیکلی دی زه د پکتیکا ولایت د زیړک ولسوالۍ څخه دا شی درته دا نظر درته لیکم. دی وایي چې زما شخصي نظر داري چې چیرته قحطي او لوږه زیاته شي نو هلته خلک خپل اور ته لمن وهي، او دا چې پاکستان د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی نو داسې حالت به ضرور پکې راځي. سلیم کاروان لیکلی دی عمران خان مشي کوي، دا د پاکستان د ملي ګټو لپاره کار دی. نور تڼي لیکلی دی حالات ډیر سم روان دي. یو شمیر نور اوریدونکو د پاکستان په ضد ځینې خبرې لیکلې دي. ځینې بیا لیکلي دي چې پاکستان دا کارونه په افغانستان کې کړي دي نو دوی باندې هم دا حالات راغلي دي. راشد زادران لیکلي دي، رحماني زادران له پکتیکا ولایت دنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، زما نظر دا دی چې په پاکستان کې حالات خراب شي نو د افغانستان حالات هم خرابېږي ځکه چې راکړه ورکړه ټوله له پاکستان سره ده. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلې دي، له دوی بخښنه غواړم چې ټول له اوریدونکو سره نسم شریکولی. او پیغامونه زیاتې بیرته خپل بحث ته ورځو. په دې بحث کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپوه او شفیق همدرد د سیاسي چارو کتونکی میلمانه دي. زه احمد شیبر یم او په تخنیکي چاره کې صافه را سره مرستندوی دي. حافظی صاحب د اقتصاد مسلې ته تاسو په پیل کې دا خبره وکړه د بحث چې د پاکستان او افغانستان اقتصاد ډیر سره تړلی دی، که په پاکستان کې دا حالات داسې روان شي چې پوز پکې ځان اړخته کې او حتی انتخاباتو زمینه برابر شي نو ممکن اټکلونه داسې وایي سي عمران خان انتخابات وګټي، آیا د اقتصادي پلوه به د افغانانو په خیر وي؟
خو دا ویل غواړم چې هر هیواد کې مشران خپل د هیواد ګټې ساتي. عمران خان هم خپل د پاکستان ګټې ساتي او دا وظیفه دا نه دی چې زموږ په اقتصاد تمرکز وکړي. اما په هر صورت دا ثبات، سیاسي ثبات او یو کرزماتیک رهبر او یو مضبوط حکومت کولی شي په منطقوي امنیت او منطقوي زمينه دی اقتصادی وده ممید و گردی، ځکه چې د ژوندانه هر څه امنیت او سولې ته ضرورت لري او کله چې سوله شتون لري او دوامدار او مطمئن سوله موجود وي او اقتصادي رونق هم رامنځته کېدای شي او بین ملي اعتبار دي هیوادونه هم زیاتېږي او راکړه ورکړه او تجارت او هر شی ښه کېږي. افغانستان خو اوسنۍ تجارت زمونږ غوی سره یو وحشي دی او زمونږ غوی څخه مونږ واردات زیات لرو، صادرات زمونږ کم دی، ټول دنیا سره همدغسې دي. اوس مهال خو یو څه د معدني مواد لکه کرومایت، لکه سکاره ډبرې، لکه قیمتي ډبرې او تالک او دا شیان نږدې پاکستان ته یو څه زمونږ بیلانس تجارت هغوی سره مثبت شوي او د هغوی واردات هم لږ شوي دي ځکه چې قدرت د خرید خلکو په افغانستان کې راټیټ دی. نو اما افغانستان سره نور مسایل شته، کچیری په افغانستان کې یو اقتصادي رستاخیز یا یو خوځښت رامنځته شي چې هغه پر معدن باندې استوا یو موجود چې معدن باید استخراج او پروسس شي په افغانستان کې، پاکستان سره زمونږ ډېر همکاري ممکن دي. مثلا هغوی ډېر سکیل دي، مثلا دوزر شوي کدرونه لري. د بریتانیا د استعمار له وخته دوی صنایع سره آشنا دي. نو زمونږ طبیعي زیرمې شتون لري، زمونږ غیر مهاجر کارګران دلته دي، اما باسواده میرو د کار د افغانستان شتون لري. کېدای شي چې په ګډه سره د اقتصادي ودې لپاره که صادقانه برخورد وشي او دوی زیادې طلبي ونه کړي او دا غیر عادلانه برخوردونه ونه کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې حتی د پاکستان د ودې لپاره هم د افغانستان په مشارکت کې دا ګامونه اوچتېږي. کله چې زه د اتاق مسؤول وم، نو هغه اتاق تجارت افغان پاک چې په اول کې په پښتونخوا کې تأسیس شو، د الیاس سید بلاور سره او نور سره، اوس هلته نوکي والا صاحب زبیر دی رئیس د افغان پاک اتاق منګی لرو. هلته هغوی سره موږ دا شریک کړي دي چې دښمنۍ او دا دوکه او دا شیان په درد نه خوري. که صادقانه سره چلند وکړو، موږ تاسې په دې نازک حالات کې قرار لرو، هم افغانستان هم پاکستان. بیا افغانستان خو ډېر زیرمې لري، ډېر امکانات لري او کوچنی نفوس لري، مثلا ډېر څلوېښت میلیونه لري، اما مځکې زیات دي، طبیعي منابع ډېر زیات دي. پاکستان خو 210 میلیون څخه اوښتي دي، اما مځکې ډېر زیات نه دي، امکانات ډېر لږ دي. نو په دې خاطر باید په احتیاط سره برخورد وکړو، مثال سره مخصوصا افغانستان سره باید صادقانه او دوستانه چلند ولري او د هغوی خصوصیتونه په دغه نظر دي او هغوی پوهېږي. په دې یو وخت تقریبا زمونږ او دوی تجارت شاوخوا رسمي او غیر رسمي 5 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو، اوس تر میلیارد څخه راټیټ دی، کم دی. نو علت یې دغه دی چې دا چلند د سم نه و، یو برخوردونه یې ډېر سیاسي و او په هغه سیاست کې هم هغه صادقانه سیاست نه و، د افغانستان ګټې پکې نه خوندي نه و. نو اوس زمونږ غوښتنه دا دی چې د پاکستان او د افغانستان خصوصي سکتور وړاندیزونو ته دې پام وکړي او د اقتصادي ودې لپاره موږ کولی شو چې په ګډه یو ورودانګو.
مننه حافظ صاحب،
ډېر امکانات شته دي او کولی شو.
مننه. د سیاسي اړخ پیشګوې ته راشم. ځینې کتونکي داسې اندېښنه لري یا داسې اټکل کوي چې ممکن په دغسې حالاتو کې د پاکستان پوځ کودتا وکړي. همدارسب که چیرته دغسې حکومت په پاکستان کې راشي چې واک پوځیان په لاس کې واخلي، چاټ کل کوي چې حالات په پاکستان په کوم لور روان شي؟
زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ باندې چې کوم وضعیت پاکستان لري، زه فکر نه کوم چې پوځیان دې ودی ته زړه ښه کړي چې هغه دې کودتا وکړي، ځکه عملاً کوم حکومت چې دوی اوس رامنځته کړی دی هغه د پوځ په اختیار کې دی، د پوځ په واک کې دی او ټولې چارې چې دي د پوځ د خوانه ورته ورکول کېږي، او صرف صدر اعظم او د نور چارواکي چې دي هغه د سخنګویانو یا د ویندویانو تر حده پورې دوی خپلې چارې مخته بیایي. نو زه فکر نه کوم چې هغه دې رسمي کودتا وکړي، ځکه که رسمي کودتا کې یو خو لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، وضعیت یې داسې دی اقتصادي چې د کالداري ارزښت راټیټ شوی دی او د دوی ذخایر چې دي د کمیدو په حال کې دي. نو دا به د نړیوال په ځانګړې توګه آی ایم ایف چې دی هغه دغه سي دیموکراتیک اصول غواړي د هیوادونو لپاره چې کله دوی ته قرضې ورکوي، نو په دغه صورت کې بیا کېدلی شي هغه قرضه چې امکان لري، یعنی اټکل دی چې ورته ورکړل شي پاکستان ته، کېدای شي هغه متوقفه کړي یا ځینې نورې مرستې چې د هیوادونو د خوانه ورسره کېدلې یا په جریان کې دي یا کېدای شي ورسره وشي، کېدای شي هغه متوقف شي. نو زه فکر نه کوم چې دلته د پوځي کودتا وشي، ځکه عملاً ارسه اوس هم د پوځ په اختیار کې دی او پوځ یې په یعنی اړتیا نه لري چې کودتا وشي.
هم در سب تاسو د کلدارې پاکستاني روپۍ ارزښت اشاره وکړه. تازه خبر نن دغه وسی په بانک د قیمت په اساس باندې کلدار د لومړي ځل لپاره د یو ډالر په مقابل کې تر 300 اوښتې ده. البته با آزاد بازار کې د قیمتونو بیا فرق کوي. تاسو چې پوز کودتا نه کوي، اوسنۍ حکومت په لاس کې دی، لیکن بل لور ته دوی قانون سره سم باید انتخابات وکړي. که انتخابات وکړي، ټول اټکلونه دا دي چې عمران خان یې ګټي، نو خو بیا خو پوز له یو داسې حکومت سره مخامخ کیږي چې له هغه سره یو ډول مخالفت لري. نو د پوز لپاره له سیاسي پلوه کومه لاره پاتې ده؟
د 2013 کال کوم انتخابات چې وو دا په هر سایت کې یعنی په هر مرکز کې درچولې دوه پوزیان د نن د مرکز یعنی په خپل د صندوق کې په صندوق سره دوه نفر پوزیان د باندې د هر مرکز چې دوی دا تعینات شوی وو یعنی عمران خان چې راوس پوز راوس کراتون کې انتخابات هم کیږي دغه حالت خو دوی ورسره ورته جوړ کړه دا په قانون کې شته چې پوزیان به مثلا د انتخاباتو د سایتونو یا د مرکزونو امنیت چې بغاړه لري نو کچیر ته انتخابات هم کیږي چې پوزونه غواړي چې څو قدرت ته ورسیږي هغه په پاکستان کې ناشونی ده نو په دې اساس باندې دا صحیح ده چې په اساساتي توګه باندې ځینې خبرې کیږي او سړی حکومت چې کوم دی دا د پی ڈی ایم د نواز شریف شابه شریف کوم حکومت چې دی دا پر یو حد پورې منځوي شوی دی او ځکه دغه کوم اقتصادي وضعیت چې دی بدیلی حزم د پاکستان د خلکو خدمت راځي لیکن باوجود د دې هم کچیر ته انتخابات کیږي زه فکر کوم د پوز مداخله به یې پکې او پوز چې څو واړی هغه به کیږي ځکه په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تاریخ ته وکتل شي هیڅ کله داسې سړی قدرت تم نه راوصل شوی چې د پوز سره خوښه نه وي دا چې بیا وروسته اختلافات سره پیدا کیږي هغه بیا بیل مسایل
مننه دلته د پوز د مصارفو خبره ده حفیظی صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان پوز ستر پوز ده د هند په اندازه باندې لوی پوز ده د آی ایم ایف د قرض ورکولو په وختونو کې د سراپورونه هم خبره شول چې د آی ایم ایف یو غوښتنه ده چې پاکستان د پوز مصارف را کم کړي آیا له اقتصادي اړخه پاکستان بل لار لري پرته له دې چې د پوز اخراجات ته د دوی په حساب باندې را کم کړي
داسې دي چې دا یو وخت داسې یو ستر او ځواکمن پوز ته ضرورت و دنیا لپاره پاکستان لپاره که ضرورت و که نه و دنیا ته ضرورت و چې دغه یو پوز باید دی ولري چې جبهه مقدم د کمونیزم پر ضد هم دا پاکستان و په جنوب آسیا کې هندوستان د سلسي هیوادونو متحد پاتې شوی و بنګلادیش همدارنګه یوازنی تخته د جمپ او یا خیز د غرب او متحدین هم دا پاکستان و نو هغوی دا اوور سایز یا په اصطلاح یو سی جوړ کړل چې ډېر غښتلی و ډېر قوي او ډېر یعنی یو هیواد لپاره تر یو هیواد اوس اووم ستر پوز د دنیا پاکستان پوز دی حال دا چې په اقتصادي لحاظ کې دوی تر 15 څخه هم وروسته دی نو ځکه باید دوی دا دوی ملي کړکېچ یا بنسټیز جنجال د دوی همدغه هم دی اوس دوی ډېر څه لري اقتصادي تشبثات لري زیات برخه د عواید دولت دوی ترلاسه کوي مثلا پینسي نېشنل لوجستیک کارپوریشن کوم چې دی هغه پوز پورې لري چې دا د بندرونه ورپورې مربوط دي همدا ترانسپورټیشن دی په کې فریت فوردنګ یا په اصطلاح بارچلانی ده او هغه پیسې مستقیم پوز ته ځي بیا دا پوزي فوجي په نوم یو سمنټ دوی لري کارخانې لري نور کارخانې ډېر زیات لري دا ټول د دغه نظامیانو په لاس کې دي
حتی د تیلو ټانکونه د دوی په لاس کې دي
او ټانکونه د دوی په لاس کې دي ډیر هغه اساسي او ګټور کوم څه چې دي په پاکستان کې عواید زمیراجي هغه د سپوز په لاس کې دي نه یوازې د دوی هغه رسمي بودجه د پاکستان د عوایدو اکثریت برخه عادي بودجه او انکشافي بودجه پوز پورې لري پایم زما او پټ استخباراتي پروژې پیسې هم دوی ته راځي بیا د دې برسیر هم دوی د اقتصادي چوکاټ هم لري نو دا په خپل هر ملت خو یو معین اندازه بوج اخیسته شي د څه خو نشي کېدلی چې دا ټول عواید یو ملت پوز لپاره پوز خو دی حکومت یو برخه دی حکومت خو باید د خلکو خدمتګار وسیږي دا چې نه چې د خلکو بادار وسیږي او د ټول شتمنۍ او ټول دي عواید ځانته ځانګړي کی نو دوی مجبور دي اوس یلته چې دا شهرونه د سس خوختي دي دغه هغه متعارف په خونه چې ګوندونو پر خبرې کول کېدلی او مثلا د معین ملکی اشخاص پر خبرې کېدلی یا معین نظامی اشخاص پر اوس خو مستقیما پر پوز باندې داخله دي یعنی معنا دا چې دوی خپل د کټچونو او د مشکلاتو د ټولو دا سچې مشکلات چې اوس پاکستان کې شتون لري دا دوی پوز غړي په دې خاطر باندې دوی په پوز باندې اولین ځل دی په تاریخ پاکستان چې دوی بریټ کوي او پاکستان ته خو پوز مخکې یو مقدس شی غونډي وو
یعنی یو واکدار غیر مسول وو هر څه چې دوی غوښتل کول اوس هغه چې نه دي اوس هغه تابو مات شوي دي او خلک او دا خو هم بیا نه دي خو دوی هم ډېر عادي شوي عادت شوي دي دا پنځه اویا کاله کېږي چې دوی همدغسې امتیازات ترلاسه کړي دي او هر شی د دوی په واک کې وو د امتیازات په حکومت کې او په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ د دوی په واک کې وو دوی هم په اسانه دا نه پرېږدي او اما باید څه وشي که نه په یا پاکستان دي له بینه ځي یا دا پوځ باید کوچنی شي
مننه حافظ صاحب همدر صاحب یو بلې مسلې ته له سیاسي پلاوه که وګورو پاکستان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او چین له غرب سره سیالي لري په مختلفو برخو کې د دوی ګټې په ټکر کې راغلي دي او پاکستان بیا په ورته وخت کې تمه لري چې غرب له دوی سره مرستې کوي پوځي وسلې او دا شیانې هم د غربیانو دي فکر نه کوي چې له سیاسي پلوه یو ډول ټکر دلته رامنځته شوی دی او څرنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه او اروپایان دې ته زړه ښه کړي چې د سپیک پروژه له پاکستانه تیر سي او ګټه یې بیا چین ته ورسي
د پاکستان د حکومتونو په ځانګړې توګه د اسټبلیشمنت همدغه متضادې پالیسۍ وي چې پاکستان دې حالت ته ورسوه یعنې دا هېڅ امکان نه لري چې چین په نړۍ کې داسې یو قدرت ورسره رامنځته شوی دی چې هغه د غرب په ځانګړې توګه د ناټو هغه ګټې چې دی هغه واخی په منطقه او په نړۍ کې او په داسې حال کې پاکستان هم د دوی سره یعنی هم د ناټو سره د ناټو د غړو هیوادونو سره او هم د چین سره او په عین حال کې دی حتی د روسیې سره دی چې دی یو رقم اړیکې ولري نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې نړۍ هم اوس د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په دې سیاستونو سره جیانو باندې هغه چې دا بی اعتبار شوه د قرضونه ورته نه ورکی همکاري ورسره نه کی په نظامی او په اقتصادي او په سیاسي لحاظ باندې لکه مخکې چې کوم حالت پاکستان درلود اوس هغه حالت کې نه دی یعنی نړۍ باور کوي نه کی نو دا هغه متضادې پالیسۍ دي چې دوی په یو وخت کې هم د نړیوالو سره هغه مخته بیایي لیکن نړیوال چې دی هغه خپل ګټو ته ګوري ته مثلا د 300 میلیارډ ډالر په حدودو کې چین په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي او بیا همدغه توقع پاکستان له نورې نړۍ نه لري چې دوی سره د کومه کوشش نو زه فکر کوم چې دا یو خوب خیال دی او بل مسله دا ده چې چیرته هم سرمایه گذاری کړې ده او چیرته هم چې سرمایه گذاری کوي چین ډېر محتاط دی په دې مسایلو کې مثلا ک دوی دیوی روپې سرمایه گذاری کوي یا په گوادر کې کړې ده یا د دې سپک پروژه کې کړې ده وان روډ وان بیل کوم پروګرام چې دوی شروع کړی دی په دې نړۍ کې ځانګړې توګه د پاکستان پر ځینو برخو کې دیوی روپې سرمایه گذاری کوي د دوی هدف دی چې د دیوی روپې نه 15 روپې ترلاسه کړي او د نړۍ یا په ځانګړې توګه د دې غرب یا د امریکا د دې تیرو سلویکټو کلونو مرسته چې د پاکستان سره وي هغه بلا یوازه وي هغه بیا داسې نه وي چې دوی نه یا ډیر سود واخلي یا ډیر کور او دا شیان واخلي نو په دې اساس هم پاکستان اوس په دوو کې راګرځي دوی نشي کولای چې هدا خلغه پروژه چې د سیپیک ده هغه په پاکستان کې تقریبا د بشپړې دوه په حال کې ده یا تقریبا روانه ده گوادر مهم بندر چې دی هغه د چینایانو په اختیار کې دی او له بل طرف د ایم ایف دی نو دوی دغه ول سره فکر نه وکړي دې مسائل ته کوم طرف ورشي او کوم طرف ته دی لاړ شي او کوم طرف ته لاړ نشي
مننه همدار صاحب مننه البته د سپیک په پروژه باندې روسي ارقام څه باندې 3.5 میلیارډ ډالر شي چې باید مصرف شي او لاس کله هم تیر شي ودي حافظي صاحب له اقتصادي پلوه څرنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه یو دغه سستري پروژې ته سي پیغه کې د چین ډيري ګټې دي اجازه ورکي چې د پاکستان لاري تیر شي او کنه غرب به دې مخه نشي نیولای
د 2013 راپدی خو هغه نړیوال اقتصادي جوړښت چې په نوم د ګلوبلایزیشن وو او ټول پر مختلفو هیوادونو ته زمينه دي متقابل همکاري شتون درلودل هغه بیا کړکی سره مخامخ شو او تقریبا اقتصادي جګړه د امریکا او چین او د امریکا او روسیې په جګړه او نورو متحدینو لکه ایران او لکه وینزویلا او نور سره پیل شو نو اوس دنیا هغه یو واحد
متحد سیستم نه لري چې په هغه کې انټیګریشن یا اقتصادي همګرایي ګټور وو او د ټولو اړخونو لپاره د قیمت تمام شو د کالا ارزان تمامېدل او د مستلک په ګټه وو. اوس دنیا په بل حالت کې دی او رقابتونه سخت زیات شوي دي او د همدغه رقابتونو له مخې حتی جګړې پیل شوي دي په ډېر ځایونو کې. اوس دا احتمال دی شته چې مثلا تایوان د چین لخوا اشغال شي او بیا ناتو او متحدین بیا دغه مقابل وروبندي او د تایوان څخه حمایت وکړي. په اوکراین کې جنګ جریان لري او ډېر خوراکي مواد چې قلت دي په دنیا کې مثلا په اروپا کې یو دلیل همدغه چې هلته جګړه روانه ده او زراعتي ځمکې چې ډېرې ښې حاصل شوې وي هغه ټول د جګړې ډګر دي. نو په دې خاطر باندې اوضاع د دنیا بالکل بدل شوي دي او باید نوی تعریف وشي. هر هیواد باید خپل اقتصاد او خپل سیاست او خپل ستراتیژیک موضوعي باید نوی تعریف کړي او دنیا اوس یو اړخی اداره کیږي نه. اوس ډېر هلې ځلې شتون لري چې وایي چې دا چند قطبي په اصطلاح نظم نویلي جهاني هغه پخوانی نظم نه دی. نو پاکستان هم که وایي چې چین سره نږدې شي چین خو اول دا وس نه لري چې د غرب ځایناستي وسیږي ځکه چې دا عادت نه لري. چین خو 1.4 میلیارد نفوس لري او د هغوی لپاره ژوند برابرول اضافي پیسې نه پاتې کیږي چې د سخاوتمندانه یو هیواد 1 میلیارد او 50 میلیارد دغسې پیسې ورکړي لکه چې امریکا یې ورکوي لکه چې آلمان اروپا ته یې ورکوي یونان ته یې ورکوي مثلا پرتګال ته یې ورکوي مثلا اسپانیا ته یې ایټالیا ته یې ورکوي. نو دا اوس چین سره نشته دی نو اما هغوی ګټور پروژې باندې تمرکز کوي مثلا د یو لار یو کمربند او دی وایي چې دا نوی مارکیټ دی غرب چې د فری پورتور دی لکه دوبای او لکه کویت او لکه قطر او دا یو سعودي عرب دا کې لار مونږ دی د ګوادر لري اما هغه هم مقاومت کوي اجازه نه ورکوي او وایي چې شاید یو دلیل دی چې د پاکستان کې هم دا نارامي رامنځته شوې دي. بین ملي استخبارات هم ورته مرسته نه کوي چې اوضاع ثابت وساتي او د دې د اتمي قوت هم د ډیرو هیوادونو اوس سند دي خوښ نه دي او انسان هم یو لوی هیواد پاتې شوی دی. اوس د جی بیست غړي دي امکان لري چې پرمختګ وکړي د څلورم ځای یا پنځم ځای د اقتصاد د دنیا ونیسي. نو هغوی هم د خپل اغېزه لري په نړیوال سیاست کې او په دې باندې فشار لاپسې زیاتېږي. نو پاکستان لپاره یو صادقانه مخلصانه او د محبت څخه ډک سیاست پکار دی چې په منطقه کې وچلوي. ډېر ښه لوکیشن لري ډېر ښه مستعد او باتجربه خلک لري. افغانستان سره منځنۍ ایشیا سره د افغانستان له لارې کولی شي چې ډېر خپل مشکلات اقتصادي مشکلات دوه طرفه کړي. شپږ میلیارد چې دوی په پوره اخلي هغه 15 میلیارد په کال کې دوی د منځنۍ ایشیا او افغانستان څخه ګټه پورته کوي.
مننه حافظي صاحب. همدرد صاحب د پاکستان او د هند مسلې ته هم هند ته اشاره وشوه. حافظي صاحب اشاره ورته وکړه. ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په 22 تاریخ د هند صدر اعظم په رسمي سفر واشنگتن ته ورشي. څه فکر کوئ چې د هند روابط چې څومره له واشنگتن سره نږدې کیږي هماغومره پاکستان له غرب نه لری کیږي نه؟
بالکل. دا سیاستونه چې هیوادونه جوړوي او د کومو سیاستونو پر بنیاد باندې چې هیوادونه او دولتونه مختزي هغه د ملتونو او دغه هیوادونو د منافعو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو زه فکر کوم چې امریکا هم په نړۍ کې داسې یو متحد اړتیا لري چې هغه باورمند وي، اقتصاد یې ښه وي، په خبرو کې مخلص وي، متضاد پالیسۍ و نه لري. نو هندوستان کوښښ کړی دی، یعنی هڅه کړې ده، یو خو هلته د پوځي مداخلات نشته دي. سیاست د سیاست مدارانو کار دی او نظامي مسایل چې دي د نظامیانو کار دی. هر سړی په خپل هغه مسلک او خپلو چارو کې بوخت دی. پاکستان غوندې نه دی چې ټولې چارې پوځیان مخته وړي. نو په دې اساس باندې د هندوستان کوم موقف چې دی په نړیواله سطح باندې او د اته د پاکستان په خوانی متحدینو د پاره هم چې دا ډیر زیات جالب شوی دی او غوی په هند کې سرمایه‌ګذاری کوي، مهم ملګری او دوست دی بولی. زه فکر کوم دا هغه پالیسي او سیاستونه دي چې دا اول نه ټاکل کیږي او د ملتونو لیدلوري چې دا یې ټاکي.
مننه همدرد صاحب. د پروګرام وروستیو ته نږدې شوی دی له خطر چې دا بحث راغون کو. حافظي صاحب، د پاکستان دغه اوسنی حالات چې په دغه شکل روان دي چې راتلونکی سیاسي ثبات معلوم نه دی، چای د انتخابات په خواځي د پوځي حکومت پکې جوړیږي، عمران خان زندان ته استوي، اوسنی حکومت حالت دوام کوي چې دا هم یو ائتلافي حکومت دی او هلته هم اقتصاد خراب دی. څه فکر کوئ چې دغه حالات په سیمه په ثبات باندې څه رنګه تاثیر وکړي؟
دا خو برسیره خبره ده چې د پاکستان بې ثباتي د افغانستان او د منځنۍ اسیا حتی او یو څه د هندوستان او د ایران لپاره هم ګواښ ده، مخصوصا افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان خو نه یوازې د اقتصادي شریک دی، په عین زمان کې زمونږ د هیوادوال هلته کډوال دي، هلته پانګونې کړي دي، ډېر زمونږ دا ترانزیتي شیان چې د پاکستان له لارې نور دنیا ته ځي هم د دوی په برادرو باندې متمرکز دي. په دې خاطر باندې مونږ د دوی د بې ثباتۍ پلوي نه یو. که څه هم ډېر د افغانستان خلک د دوی د سیاسي چلند څخه خوابدي دي او حتی احساساتي خلک خوشحاله دي چې دا ښه دی چې پاکستان کې داسې حالات روان دي، اما که چېرې مونږ لیرې وسنجوو دا زموږ په ګټه نه دي. او پاکستان که چیرې بې ثباته شي او هلته جنجالونه لا پسې زیات شي، اغیزې افغانستان باندې ډېر زیات وي. زموږ ترانزیتي تجارت هغوی سره قطع کېږي، دوی خپل په غم کې کېږي او دا تالارې هم د دوی د کنټرول څخه ځي، کېدای شي چې ویجال شي. نو په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې پاکستان دنیا هم دا نه پرېږدي چې پاکستان دغه حالت ته ورسیږي، اما تر کومه بریده پوری دی کولی شي دا نو راتلونکی به وټاکي.
مننه حافظي صاحب. همدر صاحب، تاسو ته پیشګویي کوي چې حالات په کومه خوا روان دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې ماغه تکراری مسله ده چې څه چې کوي هغه بری دی، نو حالات په خپله طرف سره دي روان د پاکستان. خو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې کوم پاکستان کې مشکل ایجادېږي، لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، مشکلات به مخ ته راشيږي، لکه څنګه چې دوی د 40 کال او 50 کال په افغانستان کې اور بل کړی و، نن دغه نتیجه دوی ویني. نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې چیرته هلته مشکلات ایجاد شي، زموږ هلته کډوال شته دي، زموږ اقتصادي مسایل په دوی پورې اوټه دي، نو موږ ته به هم یو څه ضرر ورسیږي. لیکن مسله دا ده، تر څو چې پاکستان خپل پالیسۍ تغییر نه کړي، د افغانستان په اړه باندې اوس ګوري په دې خپل پالیسۍ کې دومره اگر اولی د دې هغه د پالیسۍ اصلي هدف دی چې په منطقه کې ویجاړی ورانه او جنگ او جنجالي، تر څو پوری چې ته د بل د پاره سوله و نه غواړي، ورورولي او محبت او مینه و نه غواړي، ته به هیڅ کله مینه او ورورولي په خپل ځان کې ونه ویلې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې یو وخت نه یو وخت بعد پاکستان د استابلیشمنت او د پاکستان د سیاستمدارانو د غوګونو خلاص شي. زه فکر کوم چې دا یو کم وخت دی چې په دې باندې د دوی سر خلاص شي، چې بد کول چې دی هغه بد انجام لري، هغه که د هر چا لپاره وي، نو باید دغه مسایلو نه لاس په سر شي، خپل خلکو ته توجه وکړي. تاسو وګورئ د پاکستان نفوس چې دی هغه 200 میلیونه دی، لیکن مقابل کې هندوستان چې دی تقریبا نفوس یې 1.5 میلیارد ته رسیږي، هغه هغه حالات کنټرول کړی دي. په گاون کې چین دی، دغه 1.5 میلیارد نفوس دی، هغه حالات کنټرول کړی دي. د دوی د حالات کنټرول وځي، یعنی دا په دې معنی چې دوی صادق نه دي، نه د خپل خلکو سره صادق دي، نه د وجدان سره صادق دي، نه کې پالیسۍ لري. دوی واضې لنګمحاله اقتصادي مسایلو ته ګوري، اوږدمحال فکر یې نه دی کړی، نو په دې اساس باندې د جنجالونو سره مخ دي. پاکستان دغه سبق ورته ورکول په کار دي او دوی په یدل په کار دي، ځکه دوی په یو نشه کې دي، تر څو پوری دا نشه د سر نه ایستل شي نو دوی زه فکر نه کوم چې سمې لارې ته راشي.
مننه همدرد صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حافظي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. دا غواوریدونکو هم منندوی یم چې د فیسبوک لاره خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. کوم پیغامونه چې مونږ دې لوستي دا غوی لامل بخښنه غواړم. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
Thank you. زلمی یو یو الله خبر دے لزلمی یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا ز درد لینم نہ شم دعا دعا ترتا زما دې س نصیب کړو خدایا هم زولې گلشو ز غټه غټه ورا جڑا جڑ مندے وہم پر جڑا جاڑم خلک کرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو
وطن بادا بادا را رسیگا ساعت سه